السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې له افغانستان سره د نړیوالو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې بندې شوي او دا د دې مرستو دوام مشروط ښودل شوی دی. دا راپور وروسته راځي. خو راځئ چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. طالبانو کورنۍ چارو او دفاع وزارت ته وزیران ټاکلي دي. امریکا او نور لویدیځ هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره د کابل هوایي ډګر شاوخوا سیمې پرېږدي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر افغانستان خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو یو شمیر خپل پخوانی تجربه کار او مطرح څیرې د کابینې پر مهمو څوکیو ګمارلې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګهوای طالبانو صدر ابراهیم د کورنۍ چارو سرپرست وزیر او د ګوانتانامو پخوانی بندي ملا عبدالقیوم ذاکر د دفاع وزارت سرپرست ټاکلې دی. طالبانو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې ګل آغای د افغانستان د مالی وزیر په توګه ټاکلې. طالبانو ویلي د غګمارنې د چارو د دوام لپاره کړي او زیاته کړې ده چې د ولایتونو والیان به هم هغه کسان وي چې تیرو شلو کلونو کې د دوی پلیکو کې ښه ځلیدلی دي. نن 12مه ورځ ده چې طالبان کابل ته ننوتلي. د دوی مشران که څه هم په خبرو لګیا دي خو تر اوسه د نوي حکومت د جوړېدو په اړه کومه ښکاره پرېکړه نه ده شوې. پر طالبانو دا نیوکه هم کیږي چې یو شمیر سکتوري برخو کې یې بې تجربې کسان په دندو ګمارلي. امریکا او نور لویدیځو هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د کابل د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لرې شي. کابل کې د امریکا سفارت او دغه راز د برېټانیا د بهرنیو چارو دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې دغلته د امنیتي ګواښ او ترهګریز برید د احتمال خبر ورکړی. استرالیا هم خپلو اتباعو او هغو کسانو ته خبرداری ورکړی چې د استرالیا ویزې لري او ویلي دي د دې ګواښ کچه لوړه ده. دوی له خپلو اتباعو غوښتي چې د هوایي ډګر له شاوخوا سیمو لرې او خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا لا هم زرګونه کسان بهر ته د تګ شیبې شماري. د میدان له شاوخوا نن سهار هم د ګډوډیو او ټیل ماټیل خبرونه خپاره شوي. معلومه نه ده چې دغه احتمالي ګواښ د چا لخوا پیښېدونکی دی. خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې داعش ډله دغلته یو ګواښ دی. هغه افغان ماشومه چې د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې زیږېدلې ریچ نوم پرې ایښودل شوی دی. ریچ د همدغې پوځي الوتکې نوم و چې دغه افغانان پکې له کابله امریکا ته لیږدول کېدل. د امریکا یو لوړپوړي جنرال تاد وولز ویلي پر دې ماشومې دا نوم د هغې د مور او پلار لخوا ایښودل شوی. تر اوسه د څه باندې 2000 افغانانو له ډلې چې افغانستان یې پرېښی سل تنه یې بیړنۍ درملنې ته اړتیا پیدا کړې او پر دې لاره درې ماشومان زیږېدلي دي. د جرمنی صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. انګلا مرکل پرون په برلین کې د خپل هیواد پارلمان ته وویل
زموږ هدف باید تر وسه وسه په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه وي. نړیواله ټولنه باید پر دې موضوع له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې سربیره باید ټولې موافقې مشروطې وي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې تر راتلونکې سې شنبې به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. بلخوا بلغاریا هم ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. د دې هیواد سرپرست صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل
د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د نږدې اویا افغانانو ملاتړ وکړي او هغوی ته پناه ورکړي. د افغانانو په کابل کې د بلغاریا له سفارت سره کار کړی دی یا د بلغاریا له پوځیانو سره په افغانستان کې هم کار و.
ښاغلی یانیف زیاته کړه چې دای په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له وضعیت خبر دی خو هیله مند دی چې هیواد به یې وتوانېږي چې د افغانان به د کورنیو له غړو سره روغ رمټ له کابله بلغاریا ته انتقال کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبري سره کړي. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلي پوتین ته وویل چې باثباته خوندي او سولیز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. ولسمشر پوتین د سې شنبې په ورځ په ماسکو کې د واکمن ګوند چارواکو ته په وینا کې ویلي وو دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي. روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ ګواخ رامنځته کړي. اسلام آباد بیا د اگست 15مې چې طالبانو کابل نیولی دی، د افغانستان لپاره د یوې سیمه ییز اجماع د پیدا کېدو په لټه کې دی. په دې ترڅ کې د دې هیواد بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په تاجکستان او ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل، او د درې ورځني سفر په ترڅ کې بل ایراني چارواکو سره هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی لوري نږدې ټول وړاندې شوی وزیران تایید کړل. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 13 وزیرانو ته د باور رای ورکړي. په دې وزیرانو کې حسین امیر عبداللهیان د بهرنی چارو د وزیر په توګه، احمد وحیدی د دفاع د وزیر په توګه، او د قدس ځواکونو یو قومندان د کورنۍ چارو د وزیر په توګه د اعتماد رای واخیستې. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ او یا یې واورئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو به په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو پروګرام واورئ. خلانده خبری برخه کې به دا واورئ چې له افغانستان سره د نړیوالو په سلګونو میلیونه ډالره مرستې چې ټاکل شوې وه دا اونۍ کابل ته وسپارل شي وځنډېدې. وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل، یو شمېر نړیوالې موسسې اندېښمنې شوې چې دا ډله به بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو له افغانستان سره د مرستو دوام اوس مشروط کړی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیول وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5.3 میلیارد ډیر ډالر چمتو کړي دي. د بانک سی این بی سی تلویزیون ته په ایمیل کې خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژوره اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته. نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلي دي چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تېره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنګټن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه هم درس دې ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یوه بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري کنه. طالبانو دغه ښار یولس ورځې مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلي دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو بیان د سه شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې له چهار شنبې به ټول بانکونه پرانستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسټرن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیايي کارونه درولې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وین ډیرلین د سیشن بی پروسو ویل پر راتلونکي کې له افغانستان سره په پرمختیايي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي، له بنسټیزو ارزښتونو سره. دا مرستې غوټه شوې دي لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوې وه چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر مرستې وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي، خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانه ونه اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږ کال له 50 میلیونه یورو 200 میلیونه یورو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان شمی کې افغانانو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د دې مرستو ژمنې نه دي شوې.
راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان سره د نړیوالو سلګونه میلیونه ډالر مرستې ځنډېدلې دي. د مرستو د ځان د راپورونو داسې محل خبريږي چې افغانستان کې د طالبانو له ولکې ټینګول وروسته د واک سیاسي تشه رامنځته شوې ده چې دا مرستې بیرته دوام پیدا کولی شي او کنه، او طالبانو ته څه کول پکار دي چې دا مرستې راجلب کړي. همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې په واشنگټن کې د چارو لکتونکي ډاکټر وایس وردګ نه وکړه.
تاسو وګورئ چې طالبان تقریبا د یو سابقه دغه لري چې حقوقي بشر تر پښو لاندې کړی دي، د خپل حاکمیت په دوران کې د ښځو حقوقي په خاصه توګه تر پښو لاندې کړی، او بیا په وسله واله توګه دغه د حکومت پرځولی دی او خپل نظامي مبارزې ته دوام ورکړی تقریبا دغه شل کاله. نو اوس نو نړیواله ټولنه دې ته منتظره ده، طالبان خو که هم تر اوسه پورې هم په بیان کې او هم په عمل کې دغه ښکاره کړې ده چې دوی د یو نوي افغانستان او د یو نوي نړۍ سره په حساب جوګه شوي دي او یو څه بدلون یې موندلی، لیکن نړیواله ټولنه منتظره ده چې د عمل په ډګر کې دوی ثابته کړي چې دوی به د ښځو حقوق، بشر حقوق او یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او یو مسلکی اداره رامنځته کول چې وشي کولای دغه نړیوال اقتصاد په تخنیکی او مسلکی توګه مخې ته بوزي، په شفافه توګه مخې ته بوزي. نو دغه مسایلو ته نړیواله ټولنه منتظره ده.
یو ډول د نړیوالو په دریڅ کې هم مثلا توپیرونه دي. اروپایي ټولنې او جرمني یو طرف ته افغانستان سره نوې بشري مرستې اعلان کړې، که څه هم هغه هم مشروطه وي. بل ورته د امریکا ولسمشر وایي او چارواکي وایي چې دوی له طالبانو سره ډیپلوماتیک تماس لري. د امریکا سناتوران تللي وو کابل ته، تازه هم دا پرونه و هغه بله ورځ، او دلته نړیوال بانک مرستې ځنډوي. فکر نه کوي د دوی نړیوالو په دریڅ کې هم تفاوتونه موجود دي؟
د نړیوالو په دریځ کې تفاوتونه به شک ظاهرا موجود دي، لیکن په لویه کې بدوی د امریکای او خارجه پالیسی ته ګوري او بیا بو عمل کوي. په لویه کې که موږ او تاسو وګورو، طالبان تر و ډیره حد پورې مشروعیت تیار حاصل کړی دی د امریکای نه. ترامپ د ملا برادر سره خبری کړی دی مستقیما، او امریکای تقریبا دغه ټول اروپایی اتحادیه او د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره په خبرو بوختو دغه دوه کاله اتا زیاتر، او دغه خپله تقریبا په لویه کې طالبان تیار یو مشروعیت لري، د یو شین چراغ لري. او بل اړخ ته که وګورو، نړیواله ټولنه او امریکا هم طالبانو ته او یا یو باثبات افغانستان ته اړتیا لري که چیرته افغانستان منزوی کی، دلته هم امنیتی او هم اقتصادی مشکلات نه یوازې افغانستان ته بلکه منطقه ته او
بله. ورداک صاحب، تاسو وایئ چې امریکا شین څراغ ورکړی دی د بایدن خبری کانفرانس هم چې کله طالبان کابل ته ننوتل، که سړی وګوري هغلته هم د طالبانو په ګټه خبرې وکړي، او یې ویل چې ولسمشر اشرف غنی سوله نه غوښته او جنگ هم ونه ګاټه. دا معنی چې د بایدن خبرې هم د طالبانو په ګټه وي. په یو ډول سره طالبانو ته څه کول پکار دي چې د نړیوالو زړونه وساتي؟ پلان مهال کې دوی څه وکړي چې دغه ځنډیدلې مرستې بیرته افغانستان ته راماتې کړي؟
طالبان هم په یو ډیر مشکل موقف کې واقع دي. تاسو وګورئ د افغانستان د مرکزی بانک دغه ټوله سرمایه چې څه باندې 9.5 میلیارد ډالر ده دغه کنګل شوی ده. مانا ده چې د افغانستان حکومت یا د طالبان و اداره به نشي کولی چې شخصي بانکونو ته پیسې ورکړي، او که شخصي بانکونه خلاص شي خلک به خپل ډالر را وباسي. همدغسې که سرای شاهزاده خلاصي د دوی بو اسعار د کومه کوي او دغه خلک په اس ای وی باندې چې امریکای او اروپا او نور ملکونو ته وځي د هر یو د ځان فلا عقل په اوسنۍ قوانینو کې لاس لزر ډالر هر کورنۍ او باسي دغه خپل ټول اقتصادي مشکلات دي او بل نو 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 طالبان طالبان هم په دې او فشار په دوی باندې داده چې یو ټول شمول حکومت دلته مطرح کی
نو هم دې فشارونو ته به دوی ته وکولې سي د حل لار پیدا کلان محال کې
نو د فکر کوم فعلا خبرې روانې دي فعلا شرایط د فدیر واضح شرایط هم ندي او ډیر اسانه شرایط هم ندي ځکه